درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سره رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په دې هیواد کې نشته 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلول شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده، دا هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلولیت لري. د هغو 10 تنو افغانانو جنازې خپل کورنیو ته وسپارل شوې چې 2 ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپله خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي، د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پوله ساتو له لوري وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره کړ چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړي دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر ووژل شول. ریوټرز خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړي دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یو استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لاره چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتک پر مخ بنده کړې و پرانیسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتک بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لاره سفر وکوي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د 4 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلي دي چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سټارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز اژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نه شي، ممکن دا سفر وځنډي شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځاپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. په وروستیو 4 کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به راروان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړهونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړهونو د کمیدو لپاره باید څه وشي. پروانه خبرونه کې لخپل درنو ملبنو سره پر خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی پنوم د اقتصادي سیړونو خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع پاړه د سترګو لیدلې وضعیت تشې کې او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونه په پایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده، دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده، دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده دوی پوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره. چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داوطلبانه نه راځي، دوی په زور له کورو تل سوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوک د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کومه. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپله تقریبا 27 تکړی کورونه جلا سوي یو، چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل تر رسید. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راسي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او د تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دای دفتن دلته چې راځي، د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګمه پورته دوی نه تیولې، نو دا قطع سو. دوه، د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بل مسله دي، دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي، چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړې ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي، دا څانګې، مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي، دا چې نور هم پسې کمیږي نو دای ککلی ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کیږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي، د دې بیرته اډجستمنت ته په ټولنه کې ادغام جوړته وایي، دغه پسله انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. د بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی توی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیاریږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای؟ نسي کورونه، نسي ورکولی خدمات، نسي ورکولی معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نسي ورکولی، حتی دعوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسي کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوا چیرته نسي وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله ډېر مننه، سلامت اوسې شم صاحب او بخښي ننګ صاحب. انصاري صاحب، ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او په راتلونکي ژمي کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه وي. له بلې خوا مرستې کمې شوې دي، د مسلې ته ښاغلی ننګ اشاره وکړه. څومره مرستې کمې شوې دي آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدي، راستنېدونکو ته به ورکول کېدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی ننګ، ښاغلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام بچو.
پر اختیا نه یوازې دا چې د دلینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې، د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کورډانانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی، یا دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته، هغه په پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و، امکانات به پراخ و، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بل لوی ستونزه ده چې پخوا به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره، یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي، یا هغه چې بې ځایه شوي، یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو، ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي. هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 2 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي ممکن سپورت کته او ترڅنګ د یو میلیون نادر خلق د کاروبار د پاره دره نګدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په خار تیریږي سوداګری کوي مال اخلي را اخلي او یا هم تګراته کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي دغه شمیر کېدای شي د تر اتو میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګوڼې ګرځېدلې چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګ هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګواخونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیک او پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس. تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام نیکی لطف تا محترم و ملوانو تا
سلامت
رادیو کیچ ټول روغ جوړ او خوشحال اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې دې زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د غوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغه په دې ورستیو کې د زلزلہ ځپلو خلکو څخه دي، هغه کورونه خپل له لاسه ورکړي دي یا هغه مهاجر دي چې هغه اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکور دي، نو خسر پنان لري او دې تستان چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې پاغي سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په خو ډول باندې تیر کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار او سهولتونو برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
چې په حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته په کتو چې انصاري صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبق کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچېر زه وایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په سالي ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخارۍ څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بس راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو. دکه کچیر په کور کې مثلا برق نه وی یا مونږ نو شو کولای چې برخنا څخه په خټول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځینی کارونه هم نو شو کولای چې په منظم ډول باندې مختوي سو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونه کې زمو په ان باندې دې زیات مونږ باندې د سختوال سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وی مونږ نو شو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کارونه دي چې هغه کې په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغه ماشومان هم ژمي کې ډیر زیات هغه ته ناروغي بلا بلا نامسته کیږي.
سلامت اوسه، ډیره مننه، ډیره مننه اغلی شمس، سلامت اوسه. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پشته چې وروسته به په خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسي شي نه رسیږي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاري توب خلک مایل د ښار زیسته زیاتوي ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، مغواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نسته، صنعتي فابریکې نسته، ښه ژوند نسته، برخ نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته. خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رجحاندې دي. اما دریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحد او WFP او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوی دي، هغه د مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا ښار نشینی او د ښار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. بیا پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه نو واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده. نو زما عرضه ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې م البته ډېرې دي.
بله په امید په برخه او په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. شفایست ته شده،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کلی د ډیر شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان دا اوس مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي، نو د لیخ خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي، خو هغه کومه تبان مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تابلوري، بغیر له دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی، واجې دولت لاره پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لاره. نو دا ټول ارخونه دار کوم څه پیسې.
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شوډلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو شارونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لاري باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ.
بلې، او لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې دا غینه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر کړی دی او کینر کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خودم را تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای، بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي، زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله، د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې
چې کیفیت تیل به د ایران نه راوړل هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بیرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزه رامنځته کیږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم د هایډرالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سلو لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري، که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي په فابریکو کې، دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي. او نور داسې کروندې دي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه هلته مصروفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ،
بله
کورونا کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل، یا د دې سقوط د خلک له فراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لري برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو تتلیل دی، داسې مې اوریدل لري چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دی کرایه هم ورسره لوړی شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي، لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل، دغه مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک دي کې نو هم دې هم دې تر څنګه هغه ته کوونه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې تر څنګه مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیر تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې تر څنګه په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره و، هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 و، نو هغه کرایه 1000 ته دیګه شوه. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایې دیګي، او دې تر څنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی، او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم جګیږي، ځکه خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګیږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي، یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورس پرز به ډیری کی دغه څه چې موږ خغله ننګ ته فکر کوم ویلي چې ورس پرز باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي همدغه سید هوا نه پاکه ده ناروغي دومره ډیره زیات شوې دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخت یا هم تقریبا 8 بجو شاوخوا ته چې موږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کوي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کوي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارې کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخارې دي هغه هغه دودونه ډېر زیات شوي دي چې کچېری بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ تاسو باید کوښښ پدې باندې کوچ خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پریږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
دا یو ډیره نو ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کورودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
شکلا نشان خبرې کوم رور جانا خوست ولایت نه
مهرباني کوئ شکلا صاحب
رور جانا د سړی ژبې په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده نن می تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې هغه می وکتل هوا ډیره ککړه خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی هغه په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخی نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لکه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څن اندازې سره خدای نو کورونه بیخی نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کول شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کول شي هغه ور سره وکي یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستان یا مثلا کمبل یا هر څلری د غوی سره مرسته وکوي دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالي دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواو شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود، تیرې یو خبرونه کوم ازادي رادیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلاشي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار و کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي وو چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه، په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسو ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بېکاخېلو کلی چې غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ مې شکایت کوو، بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سمیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي، داسې ته سفر وکړي، هغه مرضونه او تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي، په هرات کې شوې وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، سید چې کړهونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډیر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
اواز اگر چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باس ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر. خو آیا دوی کاریګر دي کنه؟ دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټي کار ته ماتې سوی دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردی وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللی دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش کړی دی، یو څه پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې کته سي ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت د څوک چې دی کاشي کار کوي یا دی برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډیر ظریف کارونه دي. په کور جوړونه یا ساختماني چارو کې شاید دا سیاوی اتیا پروفیشن وی، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کوي ته قوای کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه د دې روزمست خلک دي، دا چا چې دیاړی کړی دا تازه میوه خرڅه کړی دا یا یو چا سره مزدوري کړی دا، دوی هم مجال د کار لري. بل مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران ماجر سولو، دوی عینن اوس هماغه حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسی ده، غربت ده، بیچارهګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وګي. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګي پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خا ګډه سوي ده، وای دا څنګه ګډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بې شیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغاید او زه خلیفه دی مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي، نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي د نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو، زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه مضموم کړی ده، یعنی هغه توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال، دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر او تنګدستی او قرضداري نه به دینه خدای نجات راکړه، یعنی دا روایت ته وایي ټول پیغمبرانو دا دعاوې کوي، دا متفق علیه مسلې دي.
بله،
نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه څه خلک شته، نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا چې خدوی بعد له جنگ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې د شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي، خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی، اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس د برو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي، نو معنی یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي، نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده، ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډیر ښه شی ده، اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اوو میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو، او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون ټنه غله دانه منګه پیسہ لزمکه نه پیدا کو خدا زکه یاده اومه چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده یعنی دا هر څوک کوي سی ک تعلیم لري کنه لري ک زده کړه لري کنه لري دا کار کوي سی نو افغانستان چې د ډیره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده مونږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو نو ته دا دومره خړوبه کوای سي د ځمکه تاته پرته ده کا فرمولا چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټوله توزیع شوې ده په پروګرام یې ورکړی دي دولت عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډیر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بسیا نه
ډیر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي دا سي کازه درته دي فرمولو او د فرصتونو وغږیږم نو بيخي دا سي
ډیر مننه سلامات اوسه کافي دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه یو وريدونکو هم لرو لاندې خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي ازادي رادیو
وعلیکم سلام سه ورو راجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبري وکي چې وخت کم دی
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه ما داغه د کډبال مبارک خبره سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدا کلاري خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړی جوړ راوا کرایا په خو نظر ته زر کالداري اوسه 4000 15000 کالدار تر سوې ده
یعنی کرایل وړي شي دي bale wo کرایل وړي
شي دي زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم فل حال دلته چې کډواله او ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کاسه ورجات کړی دي دا خلک رحم چې سر لاسونه سره ور کړی دي تاوه
درست سيده مننه
نو حال په چې دي اسرائیل پر ګران کړی دي او دا خلک چې دي لاس سره ور کړی دي ګور په ګمرک 1200 کاسه کډوال ځای کړی دي کار کوي یاري وته 300 واني وند ورغځول شي
شه دا خو ښه خبر ده چې ا دې خپل کار وکي سلامت اوسې ډېر مننه اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمي په خیر په خلکو تیر شي
ډیر مننه زما باندې کچېری موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څه بحث وکړو خبر دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیات کړي د چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وګورئ چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه خای زمو په ان باندې د موږ هغه ویل هم به فائدې کیږي ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
یعنی کلند وایس په وجه بل کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي
تاسو باید کوشش په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو ته چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه تم مرستو شي د دبليو اف پی له خوا دی یونیسف له خوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا هغه کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوی دی باید دولت کوشش په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته
ډېر مننه سلامت اوسه ډېر مننه محترم هله شمس لطف وکړو کور ودان همدارس شاغلی آصف ننګ او شاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډېر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ
ولاړ وې ما جانوي ويلا انا ديرا Shayesta divai vai.